په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1402 هجری لمریز کال د جدي شلمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري له 10 سره سم ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د باګرام زندان هغه لسګونه بندیان چې د افغان حکومت له خوا یې د خوشي کېدلو پریکړه شوې خطرناک تروریستان دي. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي په ترکیه کې جوړه شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق په لویدیځ انبار ښار کې چې امنیتي ځواکونه له القاعده سره د تړلو ډلو په وړاندې جګړه کوي نښتې پرون بیا هم روانې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د باګرام زندان هغه لسګونه بندیان چې د افغانستان حکومت یې د خوشي کولو نیت لري خطرناک تروریستان دي. د بهرنیو چارو وزارت وایاندي جین ساکي پرون په یو خبري غونډه کې د دې دوه ویا بندیانو په اړه چې د افغان حکومت عدلي او قضایي کمیسون پرون بې ګناو بلل او د خوشي کولو پریکړه وکړه وویل د امریکا حکومت په دې اړه خپل اندېښنه افغان حکومت ته څرګنده کړې ده. د ولسمشر وایاندي مل فیضی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د وړاندې شو اسناد له څېړنې وروسته څرګنده شوه چې د تاتنو بندیانو د ډلې اکثریت باید خوشې وي وازی د 14 کسانو دوسیې څارنوالۍ ته واستول شي. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ټلیفوني تماس کې د افغانستان، پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیزو خبرو سربیره له ترکیې سره د درې اړخیزې غونډې پر دوام موافقه وکړه. د هلمند چارواکي وایي درې ځان وژونکي برید کوونکي چې پرون ماښام د هلمند د مرکز لشکرګاه او تجارتي مارکیټ ته ننوتي ول پولیس سره پنخته کې وژل شول. د لشکرګاه ښار د تجارتي سیمه د پولیسو د لومړنۍ حوزې مخې ته پرته ده. د هلمند د والي وایاند عمر زواک له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل په دې نخته کې یو افغان پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. اخوا په خوست کې د ملي اردو شپکتنه سرتيري په غازو مسموم شوی. د خوست ولایت یو چارواکي رسنوي ته ویلي د ملي اردو لک تر لګ شپک سرتيري له بخاري او د وتلي کاربن مون اوکساید غاز د تنفس په نتیجه کې مړ شوی. په افغانستان کې اکثره خلک په ژمي کې د ډبرو لسکرو د سوند موادو په توګه کار اخلي. د عراق په لویدیځ انبار ښار کې د امنیتي ځواکونه له القاعده سره د تړلو ډلو په وړاندې جګړه کوي پرونه منخته روان وي. د ریپورټونو له مخې امنیتي ځواکونه د رمادي او فلوجه ترمنځ سیمه کې د ټانګونو په مرسته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کوي. د چهارشنبه په ورځ له دې دواړو ښارونو چې ځینې برخې یې تیرونې د وسلوالو لاسته ورغلې وي د نښتو راپورټونه ورکړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي جین ساکي پرون وویل چې امریکا به د وسلوالو ځپلو کې د عراق د حکومت ملاتړ وکړي.
Continuing to work with the government of Iraq to develop strategies.
جین ساکي وایي موږ د عراق له حکومت سره د ستراتیژۍ د جوړولو په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوو او څرنګه چې څو ځلې مو یادونه کړې موږ به همداراز د پوځي تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکړو. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د ټونس صدر اعظم په خپل هیواد کې د سیاسي کړکی چاو نارامۍ د ختمولو لپاره د وی حسې پترسکی پرون استعفا ورکړه. علي العریز له مخالفینو سره د خبرو په نتیجه کې استعفا ورکړه او تمه ده چې له دې سره به د اساسي قانون له حکم سره سم یو موقت خپلواک حکومت تر انتخاباتو پورې د هیواد مشري وکړي. د العریز حکومت چې مشري د النهضت په نوم اسلامي ګوند کوله د زین العابدین بن علي د دیکتاتوري نظام له نسکورېدو وروسته د ټونس لومړنی حکومت چې درې کاله مخکې په ډیموکراتیک ډول انتخاب شو. دا حکومت په عربي نړۍ کې دغه پاسونونو په پایل کې جوړ شو چې په لیبیا، مصر، یمن او سوریه کې د انقلابونو باعث شول. او یو امریکایي کمپنۍ نړیوال فضایي مرکز ته د سیګنوس په نوم فضایي بارون کې بیړۍ استولې. دا لومړی ځل دی چې یو خصوصي کمپنۍ فضا ته د موادو استولو په ماموریت کې برخه اخلي. پرونی فضایي ماموریت له ټاکلې نیټې له ویو ورځې ځنډ وروسته ترسره شو. د ځنډ علت دا ویره وه چې لمر څخه د وروستیو راوتلو شغلو وړانګې ښایي له فضایي بیړۍ څخه بهر د برېښنا سیستم زیانمن کړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې ادرس ته تل پر دې سربېره زموږ نور مطالب ونیس پروګرامونه او ریپورتونه هم په تفصیل سره کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې و بوری چې د امریکا متحده ایالاتوی د باګرام زندان د هغه دوا بیا بندیانو پاره چې افغان حکومت د خوشی کولو پریکړه کړې کافی شواهد شته چې دوی خطرناک تروریستان دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان لاغه سرګندونو مو هم خبرو چې د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتی تړون پر زر لاسلیک کېدو ټینګار کړی دی. د ځانوژن کوسلوالو ویډلې پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پولیسو پر یوې قرارګاه برید کړی. د دې برید وروستي جزئیات هم درکو. په هند کې د برتانیې د سفیر لاغه سرګندونو مام خبرو چې وایي هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته شاوان نه لري. لوی د مطبوعاتو ته کتنه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو که وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. لمک سره اوسئ. متحده ایالاتوی د باګرام زندان د هغه دوا بیا بندیانو پاره چې افغان حکومت د خوشی کولو پریکړه کړې کافی شواهد شته چې خطرناک تروریستان دي. دا دوا بیا کسان د هغه اتاتیا بندیانو لړل چې د امریکایي چارواکو په وینا خطرناک تروریستان او افغان حکومت پروند خوشی کولو پریکړه وکړه دي. پروند افغان حکومت عدلی او قضایی کمیسون پریکړه وکړه چې له دې ډلې د یوازې 14 کسانو پر دسیو بیا خبر وکړي. احمد تکل په دې اړه رپورت تروري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د باګرام زندان هغه بندیان چې افغان حکومت یې د خوشی کولو نیت لري خطرناک تروریستان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون ماښام په یو خبري غونډه کې د دې دواو یا بندیانو په اړه چې د افغان حکومت د عدلی او قضایی کمیسیون په پرونی غونډه کې بیگونه او بلل شول او د خوشی کولو پریکړه یې وشوه وویل د امریکا حکومت په دې اړه خپل اندېښنه افغان حکومت ته څرګنده کړې ده.
We have expressed our concerns over the possible release.
موږ د دې بندیانو پر احتمالي خوشی کېدو پرته لدې چې جنایي دوسیه د افغانستان قضایي سیستم تراجی شي اندېښنه څرګنده کړي. موږ پر راپورونو کې لیدل چې ولسمشر کرزی د هغو اته اتیا بندیانو لړلې چې دوسیه تر څېړنې لاندې دي د دوه اویا تنو خوشی کېدل تایید کړي. ښایي تاسو به هم خبر یاست چې دا دوه اویا بندیان هغه خطرناک جنایتکاران دي چې د ملکی افغانانو د وژنې د مهمې وسیلې یعنی د سړک د غاړې ماینونو په ګډون په تروریستي فعالیتونو کې د دوی د لاس لرلو په اړه موثق او معتبر اسناد شته. د افغان حکومت عدلی او قضایی کمیسیون پرون په خپل غونډه کې د باګرام زندان د اته اتیا هغو بندیانو په اړه اسناد او شواهد وڅېړل چې افغانستان او امریکا د هغو په اړه اختلاف لري. هغې کمیټې چې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې لپاره موظفه شوې تېره اونۍ د ملي امنیت له ریاست او نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې که د دې بندیانو په اړه کره اسناد او شواهد لري ودې ښیي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ عدلي او قضایي کمیسیون د هغو اسنادو په اړه غور وکړ چې د ملي امنیت عمومي ریاست د دې بندیانو په اړه برابر کړي وو. د ولسمشر وایاند ایمل فیضی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس لخوا د وړاندې شویو اسنادو له څېړنې وروسته څرګنده شوه چې د اته اتیا بندیانو د ډلې اکثریت باید خوشي او یوازې د 14 کسانو دوسیې څارنوالۍ ته واستول شي. هغه راپور چې د ملي امنیت ریاست په دې اړه برابر کړی و او نوې څېړنې ښیي چې د اته اتیا هغو بندیانو د ډلې چې د برخلیک په اړه اختلاف رامنځته شوی یوازې 14 تنه هغه کسان دي چې د ملي امنیت ریاست یې په اړه داسې اسناد او شواهد لري چې کېدای شي د هغو پر بنسټ محاکمه شي یا یې دوسیې وڅېړل شي او پاتې هغه بندیان دي چې پر ضد یې هیڅ ډول اسناد او شواهد نشته. ښاغلی فیضی د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا کسان به څه وخت خوشی کیږي وویل په دې اړه پریکړه به موظفه کمیټه کوي. د امریکا د سنا درې غړو څو ورځې مخکې په کابل کې وویل چې د باګرام زندان د اته اتیا بندیان د شپېتو بهرنیو او 500 افغان سرتیرو په وژنو تورن دي او پرون په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د دې بندیانو د خوشی کولو په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې په دې اړه باید جدی څېړنې وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان یو ځل بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر زر لاسلیک ټینګار کړی. جنرال جوزف ډانفورد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کچیرې دا سند پر وخت لاسلیک نشي، په افغانستان کې میش بهرني ځواکونه د خپلو هیوادونو او پارلمانونو ملاتړ له لاسه ورکوي. نور تفصیل د قسیم سلمل په ریپورت کې.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان د کابل او واشنگتن ترمنځ په خپل وخت د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل په د هیواد کې د خپل راتلونکو ماموریت لپاره مهم ګڼي. جنرال جوزف ډانفورد د پنځشنبه په ورځ وی خبري غونډې ته ویل چې کچېرې د سند په خپل وخت لاسلیک نسی، نو دوی به د امریکا د کانګرس ملاتړ له لاسه ورکړي. ښاغلی ډانفورد پر وخت د یاد سند لاسلیک کېدل د افغانستان د خلکو په ګټه وباله.
د یو ایز مپ باور د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو اوس په افغانستان کې تردید جوړ کړی دی، نو د دې سند د لاسلیک کېدو وخت د افغانستان د خلکو لپاره مهم دی، نه د امریکا د خلکو لپاره. زه اندېښنه لرم چې کچېرې امنیتي او دفاعي سند پر وخت لاسلیک نسی، نو موږ به ونتوانی شو چې د امریکا د کانګرس ملاتړ خپل کړو، او موږ به ونسو کړای چې د ائتلاف د غړي هیوادونو د پارلمانونو ملاتړ ترلاسه کړو. شغلی جنفورد د غرض ویل چې نه یوازې امریکایي چارواکي بلکې د ناتو نور ټول غړي هیوادونه د دې سند پر ژر لاسلیک کولو ټینګار کوي. په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته په خپل سفر کې ویل چې د امنیتي او دفاعي سند په اړه د کابل او واشنگتن د حکومتونو ترمنځ لږ اختلافات شته او ډېر ژر به لاسلیک سي. دوی د غرض ویل چې د یاد سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې نسی. د سپینې ماڼۍ ویاند هم په وروستیو کې څرګنده کړه چې کچېرې افغان حکومت غواړي یو شمېر امریکایي سرتیري تر 2014 میلادی کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي، نو له امریکا سره دی امنیتي او دفاعي سند په څو اونۍ کې لاسلیک کړي. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد هم یاد سند په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د بهرنۍ ځواکونو د ماموریت لپاره یو چوکاټ وباله. تاسو پوهیږئ چې امنیتي او دفاعي سند د ائتلافي ځواکونو د ماموریت لپاره یو چوکاټ دی، ځکه موږ د سند ته ضرورت لرو. خو زه دا نه سم ویلی چې که دا سند لاسلیک نسی، نو د توکیو څخه نیولې د شیکاګو تر غونډې پر به له افغانستان سره د بهرنۍ هیوادونو ژمنې او مرستې ونسی، نو زه فکر کوم چې دواړه له یو بل سره ارتباط لري. د امریکا حکومت وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کېدو په صورت کې به په افغانستان کې له 2014 کال نه وروسته هم له 10,000 تر 15,000 بهرني عسكر په د هیواد کې پاتې سي. خو د امریکایي چارواکو له ټینګار سره سره د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته ویل امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د افغان حکومت شرایطو تغییر نه دی کړی.
د ځانوژونکو وسلوالو یوې ډلې پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پولیسو پر یوې قرارګاه برید وکړ. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په دې حمله کې درې واړه برید کوونکي وژل شوي، خو د پولیسو له اړخه یوازې یو تن وژل شوی او شپږ تنه ټپیان دي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په چمتو کړي ریپورت کې واورو.
د هلمند ولایت چارواکي وایي درې ځانوژونکي برید کوونکي چې پرون ماښام د هلمند د مرکز لشکرګاه یو تجارتي مارکیټ ته ننوتي وو، له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د لشکرګاه ښار د تجارتي سیمه د پولیسو د لومړۍ حوزې مخې ته پرته ده. د هلمند والي ویان محمد عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې واړه برید کوونکي له پولیسو سره تر نښتې وروسته ووژل شول. درې
انتحار کوونکي د پولیسو په مقامات کې لمنځه تللي دي، او موږ د پولیسو نه یو نفر شهید لرو او شپږ نفره زخمیان لرو. هغه شهید هم د کراول مخ ته دی چې کله دی راغلی خو ځان ته انفجار ورکړی دی. هغه پولیس موږ یو نفر شهید شوی دی.
ښاغلی ځواک وایي چې لومړی برید کوونکي د حوزې په مخ کې او دوهم په حوزه کې دننه خپل چاودیدونکي مواد والوزول، خو دریم د پولیسو په ډزو ووژل شو.
لومړی چاودنه د هلمند د پولیسو لومړی عملیاتي مخته شوی دی. دوه نور انتحار کوونکي چې هغه هم انفجاري توکي ورپسې تللي دي، لومړی راننوځي خپل مقامات چې ښایي پولیسو په مقابل کې مقامات کوي، بالاخره دی ځان ته انفجار ورکوي په مغه ځای کې انفجار کوي، او دریم هم د پولیسو لخوا نه لګېږي چې انفجار نه کوي. بیا وروسته له انجینر د ټیم لخوا څخه انفجاري توکو ته انفجار ورکړل شوی دی.
ځواک زیاتوي چې په پیښه کې د شپږو ټپي پولیسو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. د ځواک په وینا په لومړۍ چاودنه کې همداراز درې عام خلک هم سرسري ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته د ورته مخکینیو حملو مسؤلیت تل وسله والو طالبانو منلی.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته یو وار بیا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د باګرام زندان هغه لسګونه بندیان چې د افغانستان حکومت یې د خوشي کولو نیت لري خطرناک تروریستان دي. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړ شي. د هلمند چارواکي وایي درې ځان وژونکي برید کوونکي چې پرون ماښام د هلمند د مرکز لشکرګاه او تجارتي مارکیټ ته ننوتي وو له پولیسو سره پنخته کې وژل شوي دي. د دې ولایت چارواکو د یو پولیس ته وژل کېدو او شپږ تنو د ټپي کېدو پخلی کړی. په خوست کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیری په ګازو مسموم شوي. د خوست ولایت یو چارواکي رسنیو ته ویلي د ملي اردو لږ تر لږه شپږ سرتیری له بخاریو د وتلي کاربن مونو اکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي. ولسمشر کرزی وایي چې ځان د فلسطین د خلکو په غم او ښادۍ کې شریک بولي او د دوی د مبارزې ملاتړ کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. د عراق په لویدیز انبار ښار کې چې امنیتي ځواکونه له القاعده سره د تړلو ډلو په وړاندې جګړه کوي نښتې پرون هم روانې وي. د ټونس صدر اعظم په خپل هیواد کې د سیاسي کړکیچ او نارامیو د ختمولو لپاره د یوې هڅې په ترڅ کې پرون استعفا ورکړه. او یوې امریکایي کمپنۍ نړیوال فضایي مرکز ته د سیګنوس په نوم فضایي بارونکو بیړۍ استولې ده. دوستانو خبرونه ملاصدې رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې د لندو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. آزادی رادیو ټکی کام یا آزادی رادیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس ته وسمدا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
یو زیات شمیر لویدیځ ورسپانو او خبرونو په خپل روسي غنو کې د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د خاطراتو په اړه چې ویلي ولسمشر اوباما هیڅ کله د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره لیوالتیا نه لرله مطالب خپاره کړي دي. د دې تلګراف رسمانې په دې اړه لیکلي، که طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسیږي نو مسؤلیت به د بارک اوباما پر غاړه وي. ورسمانې لیکي، د افغانستان په باب د ولسمشر اوباما د ستراتیژۍ په اړه د دفاع د پخوانی وزیر او د سی آی د سابق مشر رابرټ ګیټس څرګندونې به د تل لپاره د یو سند په توګه پاتې وي. دا ورسپانې په وینا د خغلی ګیټس له څرګندونو ښکاري چې ولسمشر اوباما هیڅکله هم طالبانو ته ماته ورکول او په افغانستان کې ثبات راوستل د خپل ستراتیژۍ په لومړیتوبونو کې نه دي راوستي او غوښتلی دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه چټکه کړي. دلی تلګراف زیاتوي، په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتوالي هدف پر طالبانو فشار راوستل او د خبرو مېستا د هوی اړکولو، خو د مطلب د لیکونکو په وینا له افغانستان څخه د عسکرو د وستلو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان دا پیغام ورکړ چې نوموړی په خپل دیشمنه ولاړ نه دی او په افغانستان کې روانه جګړې ختمولو ته چندان پاملرنه نه لري. ورسپانه ولاندې لیکي، طالبانو هم دا درک کړ چې ولسمشر اوباما په خپل اقدام کې جدي نه دی او هم دې ته په پام سره خبرو اترو ته چمتو نه شول. ډیلی تلګراف لیکلي، طالبانو چې کله درک کړ چې ولسمشر اوباما د جګړې د بریالیتوب پر ځای له افغانستان څخه د ځواکونو وستلو ته زیات لیواله دی نو خپل فعالیتونه یې پراخ او دوامدار کړل. د ورسپانې له مخې، که دا اټکلونه عملي شي په هغې صورت کې به د اوباما میراث په افغانستان کې هغه میراث نه وي چې له هغه څخه دی هرکلی وشي. د سولې او جنگ د انسټیټیوټ خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې په بیت المال کې د لوګر د ښاروال د فساد په اړه لیکلي، اسناد ښیي چې احمد خان الفت په څو غیر قانوني قضیو کې لاس لري. د سولې او جنگ د انسټیټیوټ خپرونې په لوګر ولایت کې له اداري فساد سره د مبارزې د چارواکو او د ولسی جرګې د غړیو په قول لیکلي چې ښاروال ښاغلی الفت د کسانو په غیر قانوني ټاکنې، د مځکو په غصب او غیر قانوني ویشلو، د دولتي مالونو په غلا کولو او رشوت اخستلو تورن دی. نشریه په ولسی جرګه کې د لوګر د یو استازي له قوله ویلي چې د جماعت لپاره یو ځای مځکه ځانګړې شوه، خو ښاغلی الفت هغه مځکه په نمرو وویشله، په کورونو یې وپلورله او ډېرې پیسې یې له دې درکه جیب ته واچولې. د دې خبرونې له لیکنې سره سم، که څه هم په خپله ښاروال دا ادعا ردوي، خو د بېلابېلو چارواکو له لورې داسې اسناد وړاندې شوي چې ثابتوي چې لمر په دوو ګوتونو پټیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یې ځینې طرحې او ستراتیژۍ جوړې کړې دي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا هم وایي دوی ډاډمن نه دي چې په انتخاباتو کې به حکومت بې طرفه پاتې شي او دا انتخابات به له درغلیو پرته ترسره شي. جمیله ظریف له کابل په دې اړه رپورټ راکوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د خو انتخاباتو لپاره یو ستراتیژي او یو بیل لایحه جوړه شوې او ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به په انتخاباتو کې د مداخله اجازه ورنکړای شي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې دا ستراتیژي د تیرو انتخاباتو تجربې ته په کتو سره جوړه شوې څو په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیول شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رهبری په انتخاباتو کې د تقلب د مخنیوي لپاره او تیرو انتخاباتو د مدني ټولنو رپورټونه د پکتو سره یو ستراتیژي جوړه کړې ده. لمن یو چې د 1393 لمریز کال انتخابات داسې انتخابات وي چې د افغانستان د خلکو د منلو وړ وګرځي.
نوموړي د خبرې د پنځمبه په ورځ په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د مدني ټولنو د رول په اړه یوې غونډې ته وکړې. او تکیب ویل چې د دې ستراتیژي له مخې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو د انتقال په ګډون په تخنیکي چارو کې ځینې اصلاحات شامل دي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي چې د خو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو 14 مادي لایحه هم جوړه شوې چې د رای ورکوونکو او کاندیدانو نوملیکنه، د نظرینو لپاره د اعتبار پانو صادرول، د رسنیو د خاص کمیسیون جوړول او ځینې نور موضوعات پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د جمهوري ریاست 11 کاندیدانو او مرستیالانو هم له ولسمشر کرزي سره د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې کاندیدانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي ځینې حکومتي چارواکي په ځانګړې توګه والیان ځینو کاندیدانو په ګټه کار وکړي. خو ولسمشر کرزي ډاډ څرګند کړ چې په انتخاباتو کې به هیڅ چاته د مداخلې اجازه ورنکړي. بلخوا د مدني ټولنې او ولسي جرګې ځینې غړي لا هم اندېښمن دي چې ښایي ځینې حکومتي چارواکي او زورواکان په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د ولسي جرګې یو غړي صادق زاده نیلي د پنځمبه ورځې په غونډه کې وویل:
موږ هنوز از حکومت اطمینان نداریم.
موږ تر اوسه ډاډمن نه یو چې حکومت به په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. موږ د هغو کوډونو په حق لاندې اندېښمن یو چې سکل تصویب شوي. دوه کوډونه همدا اوس له ولسمشر او د هغه له مرستیالانو سره دي. ولسمشر مرستیالان هم دا اوس لزانګړو کاندیدانو ملاتړ کوي. مونږ په دې حق له اندېښمن یو.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي ولسمشر کرزی بیا تل ډاډ ورکوي چې په انتخاباتو کې به درغلی ونه شي. دا لومړی ځل نه دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اکله خبرې کیږي. مخکې تر دې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړیو د ځوانانو ځینو شبکو او د سیاسي چارو کارپوهانو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په اکله اندېښنې څرګندې کړې.
خبری مجله اوري.
د کندوز ولایتي شورا غړي د دې ولایت والی په بې کفایتۍ تورنوي او په مرکزی حکومت هم انتقادونه کوي چې ولی کندوز ته په پاملرنه نه ده کړې. د دوی په وینا کې چیرې بې کفایته کسان د والی په توګه په کندوز کې په کار وکړي، د کندوز د بیا رغونې چارې به په ټپه ودرېږي. اجمل اریان له کندوز څخه رپورټ راکوي.
د کندوز ولایتي شورا دوه خزینه غړي ادا لري چې والی ورسره لفظي شخړه کړې ده او د خپلو ساتونکو په وسیله یې هغوی له دفتر نه بهر کړي دي. د کندوز ولایتي شورا دوه خزینه غړي هر یوه جمله کریمي او وسیله بارکزی رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت والی غلام سخی بغلانی سره د یو شمېر ستونزو د روښانه کولو په خاطر د لیدو نیت درلود چې والی پرته له دې چې د دوی خبرې واوري هغوی له خپل دفتره ایستلي. دوی دا هم وایي چې د لفظي شخړې په ترڅ کې والی خپلو ساتونکو ته امر کړی چې دوی دیوالی له دفتره وایستل شي. اصلا بارکزه یوال دغه دوتنه څخه وځ چې ویلې دیو شمیر پروژو دی پیل کولو په خاطر وختل والی سره مشوره وکړي، خو والی دوی ته بدرد ویلې او هغه له خپل دفتره ایستلې.
ما اصلا متاسف هستم چې دولت مرکزی
ډیر متاسف هم چې مرکزی دولت تر اوسه نه دی توانېدل چې کندوز ته یو باکفایته والی راولېږي چې هغه د خلکو ستونزې درک کړي. زه دی والی دفتر ته د خلکو د ستونزو دی وړاندې کولو لپاره تللی وم. والی اصلا زموږ خبرو ته هیڅ اهمیت ورنه کړ. موږ ته وویل چې ووځي له دفتر څخه. آیا دا دی والی شخصي کور دی چې دی ورس استازی له ولایت څخه په زور باسي؟ همدارنګه د یادې شورا بل تن غړي جمیله کریمی په خپلو خبرو کې والی په بېکفایتۍ تورن کړ او ویل کله چې دی دیوالی په توګه ټاکل شوی ډېرې پروژې چې باید خلاصې شوی وای نیمګړې پاتې دي او هیڅ کار نه دی شوی.
پیش والی صاحب ما روی مشکلات سرک رسته
دی. والی صاحب دفتر ته تللی وم. موږ غوښتل له ده سره د ولس ستونزې شریکې کړو. هغه یوه هم د رستاقابه سړک او بل هم د لودینو کلی د سړک ستونزې وې. والی صاحب موږ ته وویل چې ووزی زما دفتر څخه. موږ یې له دفتر څخه په زور وویستلو. ولې مرکزی حکومت کندز داسې بیکاره او بې کفایته کسان رالیږي؟ خو د کندز والی بیا رسنیو ته له دې خبرې چې ګواکې دغه وکیلان یې له خپل دفتره ایستلی رد کړي، خو وویل چې هغوی ولایت ته راغلي وي او کوم داسې حرکت چې هغوی دې له ولایت څخه وویستل شي نه دی ترسره کړی. ولی همداراز وویل چې دا حق ځان ته نه ورکوي چې نه یوازې د ولایتي شورا غړي بلکې عام خلک هم له دفتره وباسي. داسې کوم کار نه دی شوی، شاید چې دوی کومه اشتباه کړې وي. زه هیڅکله خپله حوصله له لاسه نه ورکوم. له ولایتي شورا څخه دوه تنه وکیلان راغلي وي. دوی د یو سړک جوړولو او د ځینو نورو پروژو د کار پیلېدو خبرې وکړې. هغوی ته ما قناعت ورکړ چې ډېر ژر به یې کار پیل شي. ما هیڅوک د خپل دفتر نه دی ایستلی. غلام سخي بغلانی څه باندې دوه میاشتې کېږي دې ولایت ته دیوالي په توګه په داسې حال کې راغی چې له مخکني والي انور جگدلک څخه خلکو شکایت درلود او هغه یې په بې کفایتۍ تورنوه. خو اوسني والي په لومړیو کې یو شمېر ژمنې د دې ولایت خلکو ته کړې وې چې ویل کېږي یوه یې هم تر اوسه نه ده عملي شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو پر یو قافله باندې ځان وژونکي برید شوی چې د پولیسو د یو لوړ رتبه افسر په شمول سرور پولیس پکې وژل شوی او تقریبا 15 تنه نور ټپیان شوي. د پاکستاني طالبانو چارواکو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په اړه نور تفصیل د پاکستان د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل په رپورټ کې اورو.
د پنځشنبه په مازیګر د پاکستان د ستر صنعتي ښار کراچۍ په ایسانګری سیمه کې د پولیسو یو قافله پر لار تیرېدله چې پر موټر یې ناببره زورور چاودنه وسوه. د پولیسو یو مشر رسنیو ته وویل چې د پولیسو د جنایي څانګې مشر چودري اسلم خان دفتر ته پر لار و چې وطن یې له موټر سره موټر ټکر کړ او زورور چاودنه وسوه، چې په نتیجه کې د پولیس مشر په شمول څلور تنه ووژل شول او لږ تر لږه 11 تنه پکې ټپیان شول. د پولیسو مشر اقبال محمود وایي دا ځان وژونکی برید و. هغه زشت ډیر زړور پولیس مشر و. د ترهګرۍ په خلاف چې د سند پولیسو کومه جګړه ده، په هغه کې د چودري اسلم ډیر زیات رول و. د هغه وژنه د سند د پولیسو لپاره ستره ضایع ده، خو ورسره د ده وژنه موږ ته دا تقویت هم راکوي چې د ده ماموریت مخ په وړاندې بوزو. په چاودنه کې 11 تنه ټپیان شوي چې په هغوی کې هم 9 تنه پولیس عسکر دي چې د کراچۍ په جنا روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو وژل شوی مشر چودري اسلم په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو او په هدفي وژنو کې د لاس لرونکو وسلوالو په خلاف پراخ عملیات کړي وو چې له امله یې نوموړي ته ډېر ګواښونه کېدل او تر دې وړاندې هم 15 واره ورباندې مرګوني بریدونه شوي وو، خو هغه ته پکې کوم زیان نه ورسېدلی. مګر شپږم وار وسلوالو د هغه مرمۍ ضد موټر هم د ځان وژونکو برید په وسیله والوزاوه او په قافله کې د محافظونو موټرو ته هم سخت زیان ورسېد. وژل شوي پولیس مشر له ای آر وای شخصي ټلویزیون سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي وو، کله چې هم زموږ امنیتي ځواکونه په وزیرستان کې عملیات کوي نو وسلوال ترې کراچۍ ته راوتښتي، خو موږ به هڅه کوو چې په 2014 میلادي کال کې ساحه ورباندې تنګه کړو او دوی په کراچۍ کې ورانکاري ونه کړي. او تل چې دوی راغلي موږ یې پلانونه ورشنډ کړي. دوی چې د ورانکارۍ لپاره بارود او نور شان راوړي، مخکې له مخکې مو هر څه ترې نیولي دي.
د ژوند رنګونه
نوم ایدرو
کاکا ترا تو ایتس کار بار کی
توک
ته
ز مګه دا خواري مزدوري د سره کوی نو
سره کم خواري مزدوري
دا خواري مزدوری د جد په سو اخلا خرتیا کا د الله مزدوری او کبر دانا او کا سنکاری او کا
بیا دی ورځی 2 روپے ګټي
300 300 200 چټی په ولارسا
ها په کور کې څو نفر ایت اسی
مګ په کور کې اتم د نفر یم
دا روپے ستاخلی کنه بیا کور د کوم شین په اخلي
کته به واخلو ولای ته واخلو په خاط به واخلا
شا کور خپل لک کراور کې
خیمو کې وځو
د خیمو کې کنه کله چې او سړی یو کاډه مم نه کړي ترخه مګزارا کوي ترخه مشپاتې روي
ورګه بلو
ترخه مور کې بلوي
هو نه نه ما کې ور بلکو یې موږ ترګي ورته وایو هغه چې ځاتي ور بلو چې یو هم به کې دوی یا شو یو کته په خو ځاتي شافه موږ ورته نه شي لکه تاو دی
به د ماشومان سترګې نه ترخيږي
ماشومان لوکا می کاخو کوشي څوک چې نه بغالي
څومره وخت به تاسو په دې رقم سره تیروي
زه نور وینم چې ګوزه تیرو نور دلته وړي تیرو ځاتي دو
کاکا دغه تا خپل د خیمو په ژوند کې کنه څه ډیر ډیر زیات سخت دی
سخت
وو
سفر شای سخت دی وزا لوکی کپلی کتا مطر که بلا پورتا مطر که را بلا نه نه غط مشکل ده
تی خپل باره پا موتر که ده کرده
خود خپل باره و را باره مزدوران خونه برده نیزو خپل را چه و کزوه بیا پسر لایسی پورتا را چه و
دوستانو دا خبری مجله مو هم دومره و دا دی مطالب و تفصیل زموږ په پانه کې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي